د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ بسته یو وخت د سهارې لس بجې شوي په دې غړي کې تاسو ورې د پاکستان د مسلم لیگ نن د مشر څرګندونې هم د غراځ د پاکستان تحریک انصاف د مشر څرګندونې او پر دې سربېره نور هم ستاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو او په وروستۍ نیمه کې به اونیزې خبرونې هم دراورو خو لومړی ته د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. امید مهم خبرنو لنډی سے د پاکستان مسلم لیگ نن مشر وای په انتخاباتو کې درغلی وشوانو پر ضد به یې ټول ولس را پاڅوي. رسنۍ وای لاهور څخه لا درکړل شوی مدني فعال رضا خان کور ته استون شوی او له کابل کندوز ته یو ورغلی حکومتي هیئت نن د ملکیانو د مرګ جوبلې په اړه خپل تحقیقات رسمن پیلوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر وایي که په انتخاباتو کې درغلي وشوه نو پر ضد به یې ټول ولس را پاڅوي. بل خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر وایي چې دا وار به انتخابات ګټي. پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف وویل
اگر فری اینڈ فرینڈ الیکشن ہوتے ہیں تو یہ الیکشن ہم جیت رہے ہیں
کہ آزادی او رنے ٹاکنی کی گی نو مونگ با دا انتخابات گٹو او پا پنجاب او مرکز کی با زمون حکومت جوڑی گی کچا ہم دولس دا مینڈیٹ دا بدلولو حسا اکڑا نو ٹول قام با دا دے پزد را پاسو.
د مسلم لیگ نون ګوند تور لګوي چې پوز د دوی پر ضد له تحریک انصاف سره ملاتړ کوي خو پوز دا تورونه ردوي او د تحریک انصاف مشر عمران خان هم پرون په ملتان کې یوې جلسې ته په وینا کې دغه تورونه رد کړل او ویل چې د روانو انتخاباتو لپاره یې ډېرې تیاری کړې او بریا به ترلاسه کوي. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر تور لګوي چې ځینې سیاسي ګوندونو د دوی خلاف په انتخاباتو کې له ناقانونه ګرځول شوو ډلو سره اتحاد کړی. پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته بلاول بټو زرداری وویل نوموړی وایي نون لیگ او پاکستان تحریک انصاف دواړو زمونږ خلاف له غیر قانونه تنظیمونو سره اتحاد کړی. تاسو د کراچۍ د ملیر مثال واخلئ چېرته چې د یو پخوانی کلدن تنظیم کاندید ته د یادو دواړو ګوندونو ملاتړ ترلاسه دی. بلاول زیاته کړه چې له دا قسمه منفي سیاست سره په نړۍ کې د پاکستان بدنامي کیږي. لا هم مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوې په پاکستان کې عمومي ټول ټاکنې د جولای په 25 ترسره شي. د پاکستان نگران داخله وزیر وایي سیاسي مشرانو ته د ترګرو لخوا خطر دی. پرون له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې د کونو چرو نگران وزیر اعظم خان ویل چې د عوامي نشل ګوند اسپندیار ولی خان پیپلز پارټۍ بلاول بټو زرداری د جمعیت العلماء اسلام اکرم خان دورانی قومي وطن ګوند آفتاب شیرپاو او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په ګډون ځینې نورو سیاسي مشرانو ته د وسلوالو ډلو لخوا خطر دی او یاد مشران له دې خبر کړل شوي. په پاکستان کې په تیرو څو ورځو کې د عوامي نشل ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ جمعیت العلماء اسلام په انتخاب او جمعیت العلماء اسلام په انتخاباتي کمپاینونو شو تر ګرځو بدونو کې لزګونو کسانو ته مرګ جوب لاوړېدلې. رسنۍ وایي لاهور څخه لا درکړل شوی مدني فعال رضا خان خوشی کړل شوی. پرون د پاکستان ځایي او نړیوالو رسنیو د رضا خان د یو ملګري او پولیس چارواکو له خولې خبر ورکړل چې رضا خان څو ورځې مخکې خپل کور ته رسیدلی. له دې مخکې په پاکستان کې په زور د لا درکړل شوو تحقیقاتي کمیشن ویاند نړیوالو رسنیو ته ویلي وو چې د رضا خان کورنۍ هم د یاد خبر پخلی کړی. رضا خان تیر کال په دسمبر میاشت کې تاریخ لبیک د متنازع درنې پر موضوع تر بحث کولو وروسته لا درکړل شوی وو او د او د یو بل خبر لمخې په پیښور کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صحت او تعلیم د ادارې یونیسف په چارواکي وایي په سیمه کې بدامنی د پولیو په ګډون د نورو مرزونو په وړلو کې یو لوی خنډ دی. پرون وخت له مشهور سره په خبرو کې ډاکټر عبدالقیوم وویل چې په پیښور کراچۍ پینډۍ او داسې نورو یو شمېر ښارونو کې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی. په پاکستان کې په پولیو کارکوونکو وسلوال بریدونه هم شوي وو. او تاسې مشال لیډو ته غوږېستئ. له کابل کندوز ته یو ورغلی حکومتي هیئت نن د ملکیانو د مرګ جوبلې په اړه خپل تحقیقات رسمن پیلوي. د والي ویاند نعمت الله تیموري پرون ناوخته مشال لیډو ته ویل چې له کابله پرون جمعه ورورسېدلی په دې هیئت کې د افغانستان د دفاع او کورنو چارو وزارتونو چارواکي شامل دي. په چاردری ولسوالۍ کې دغه هوایي برید د پنجشنبې پر سهار شوی چې د ولایتي چارواکو په خبره پکې 14 تنه ملکیان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د والي ویان وایي تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هوایي حمله د افغان ځواکونو لخوا شوی که د بهرنیو قواو لخوا، ځکه دواړه قواو هممهاله بمباري کړي. فرانس او روس با په ګډه د شام ختیځې غوطې ته بشري مرستې واستوي. دغه دواړو هیوادونو په یوې ګډه اعلامیه کې پرون دا اعلان وکړ. د روسیې یو بر وړونکي الوتکه پرون پیرس ته ولاړه تر څو 50 ټنه روغتیایي سامان او نور بنیادي شیان چې فرانس برابر کړي ختیځې غوطې ته ولیږدوي. ختیځه غوطه د سرخار دمشق په لمن کې یو وخت د یاغیانو مرکز و چې د سپرلي په موسم کې د شام حکومتي ځواکونو دا سیمه ونیوله. امریکا باید نورو اضافي امنیتي مرستو په برخه کې یوکرین ته 200 میلیونه ډالر ورکوي. د امریکا دفاع وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې دا پیسې به د یوکرین د امنیتي ځواکونو پر روزنه، سامان او سلا مشوره لګول کیږي. له 2014 کال را په دویخه چې روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، امریکا له یوکرین سره په پوځي برخه کې تر یو ارب ډالره ډیره مرسته کړي. او اخری خبر د کرکټ، پاکستان زیمبابوې ته په څلورم یو ورځني میچ کې په 244 رنزونو ماتې ورکړه. پرون د زیمبابوې په بلاوایو میدان کې پاکستان لوبډلې په ټاکلو 50 تورونو کې د یو وکټ په تاوان 399 رنزونه جوړ کړل، چې په ځواب کې د زیمبابوې ټول ټیم یوازې 155 رنزونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي یې آؤټ شول. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. تاسو خبرونه او واوریدل. او اوس په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري. په دې غړي کې اوري، پاکستان مسلم لیگ نن مشر شهبا شریف په تیر ورځ په پیښور کې ویلي دي که چیرې د جولای په 15مه کې دونکو انتخاباتو کې درغلي وشوه نو پر ضد به یې ټول قام را پاسوي. بلخوا بیا د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي په 15مه جولای به د پاکستان حالات بدلیدل پیل شي.
میں 22 سال سے اس دن کی انتظار کر رہا تھا کہ 25 کو ایک اندھیری رات ختم ہوگی اور ایک نیا صبح آئے گی پاکستان میں.
د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر تور لګوي چې ځینې سیاسي ګوندونو د دوی خلاف په انتخاباتو کې له ناقانونه ګرځول شوو ډلو سره اتحاد کړی. او په پاکستان کې د بشر حقوقو د دفاع سازمانونو د الیکشن کمیشن په مرسته د انتخاباتو په ورځو 125 نرخزي هم د انتخاباتي عمل د څار او مشاهدې لپاره ګمارلي. په دې ګام نرخزي وایي
خوشاله خو یو خو به دغه د حالات ډېر زیات خراب دي، نو د دې د وجې چې کم دی نو بس لږ ډسټرب یو.
او د پاکستان د سیاست د څنګ چارواکي وایي که په هیواد دننه د روغتیا سره تړلې چارې هواري نشي نو کېدای شي پاکستان سخت سفري بندیزونه عملي شي. بلخوا چارواکي وایي چې په پاکستان په ځینو سیمو کې لا هم د پولیو وایرس موجود دی.
سم په پیښور کې، کراچۍ کې، ترنډۍ کې، ایون کوټه کې زمون انوایرمنټ سیمپلینګ چې کیږي وایرس ډیټیکشن لپاره نه وو سو ډېر پوزېټیو را روان دي.
تاسو مشال ډوته غوږسته اوریدونکو، په روستنی مې کې ستاسو لپاره دوا اونې زی خبرونې هم لرو. خو لومبه رزو دي ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان مسلم لیگ نن مشر شهبا شریف په تیر ورځ په پیښور کې ویلي دي که چیرې د جولای په 15مه کې دونکو انتخاباتو کې درغلي وشوه نو پر ضد به یې ټول قام را پاسوي. نوموړي تور پورې کړ چې د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا پخوانی حکومت د دې صوبې لپاره هیڅ نه دي کړي. بلخوا هم پرون د تحریک انصاف مشر عمران خان دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې د روان ټاکنو لپاره یې پړ تیارې نیولې او هم په دې وجبه یې ګوند بریا ترلاسه کوي. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې ورو.
د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف تیره ورځ په پیښور کې په یو خبری کانفرنس کې خبرداری ورکړی دی چې د جولای په 15مه د ولس د ووټونو نتیجه بدل کړی شوه نو قام به د دې په ضد راپاسوي.
اگر فریئر اینڈ فرینڈ ایکشن ہوتے ہیں تو یہ الیکشن ہم جیت رہے ہیں.
کہ آزادی او رنے ٹاکنی کی گی نو مونگ با دا انتخابات گٹو او پا پنجاب او مرکز کی با زمون حکومت جوڑی گی. کچا ہم دولس دا مینڈیٹ دا بدلولو حس اوکڑا نو ٹول قام با دا دے پزد را پاسو.
قام کے مینڈیٹ کو اگر آپ نے کسی نے بھی چینج کرنے کی کوشش کی تو پوری قوم اٹھ کھڑی ہوگی اور اس کا پھر کسی کے پاس علاج نہیں ہوگا.
د مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف دا خبره په داسې محل کړی ده چې تیر ورځ د پاکستان د سینټ په غونډه کې هم په دې موضوع تود بحث ترسره شو او د انتخاباتو په شفافیت سینیټرانو پوښتنې راولاړې کړې. خو بلې خوا ته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د ټاکنو په اخلاق د بیلابیلو ګوندونو اندېښنې رد کړې دي او نوموړی تیر ماښام په ملتان کې یوې جلسې ته په وینا کې ویلی دی ما د دوی شو کلونو نه د دې ورځې انتظار کولو او چری مونږ د انتخاباتو لپاره دومره تیاری نه وکړي. په 15مه نیټه به په اول ځل تاسې تحریک انصاف ووینئ چې د پوره تیاری سره په انتخاباتو کې برخه اخلي.
25 کو ایک اندھیری رات ختم ہوگی اور ایک نیا صبح آئے گی پاکستان میں.
هم 13 ورځ عمران خان د بهاولپور جلسې ته په وینا کې ویلی دی چې که تحریک انصاف په مرکز او پنجاب کې واک ترلاسه کړو نو تر ټولو اول به د جنوبی پنجاب صوبه جوړوي. د 200 کروڑ وګړو د پنجاب صوبه د پاکستان 60% برخه جوړوي چې د نورو 3 واړو صوبو نه زیاته برخه ده. دا د فیډریشن لپاره ښه خبره نه ده. نو که ماته د واک موقع په لاس راغله نو سمدستي به د جنوبی پنجاب صوبې جوړولو لپاره کار کوو. خو بلې خوا ته د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف تیر ورځ د پاکستان تحریک انصاف په تیر 15 کلن صوبایي حکومت نیوکې کړې دي او ویلې دي چې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي حکومت په دور کې د ولس د خیر ښېګړې او پرمختیایي پروژو باندې په سمه توګه کارونه نه دي ترسره شوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اردن کو مشال ایڈو تو وغیرہ سے ہم دے موضوع کی پاتی کی گو دا انتخابات پا موضوع کی دا پاکستان پیپلز پارٹی مشر تور لگوی چھ زنی سیاسی گندونو دا دوی خلاف پا انتخاباتو کی لنا کانون اگر دور شو ڈالو سرا اتحاد کرے. پرون پا لاہور کی خبری غنڈ تا بلاول بٹو زرداری ویل چھل دا قسم منفی سیاست سرا پا نڑی کی دا پاکستان بدنامی کی گی. زموږ همکار چې همدا وخت موږ سره له اسلام آباد د ټلیفون په کرخه دی، دوی سره پر دې اړه خبرې کوو. ترخان صاحب، ډېر ډېر ستړي مشه یو که زموږ اوردونکو ته وایي چې بلاول دغه تورونه لګولي دي، دې کې څومره صداقت دی او هغوی په کوم بنیاد باندې دغه خبره کړي؟
ډېره مننه ستاسو، سهار مو په خیر. او البته د بلاول بوټو بیان کې د اتحاد خبره شوې ده، نو اتحاد خو رسمن نه دی شوی. دغه ناقانون ډلې چې اوس په نورو نومونو باندې هغوی فعال دي، کار کوي او په انتخاباتو کې برخه اخلي، لیکن په ځینې ځایونو کې دغه ډلو د هغې مشرانو حمایت کړی دی د سیاسي ډلو. او په هغې کې خو داسې خبرونه مول وو چې د مسلم لیگ نون یا د تحریک انصاف نه علاوه په کراچۍ کې ما اورېدل چې هلته هم د پیپلز پارټۍ ځینې کسانو سره خبر شوی تک را تک شوی. البته بیا وروستو پیپلز پارټۍ هغه کسانو ته نوټس ورکړی وو او د هغوی نه هغه وضاحت غوښتی وو، لیکن دا خبره درسته چې د ناقانونو ډلو کسانو لکه په اسلام آباد کې د مثال در کما، نو دلته د انصار العلماء په نامه باندې چې حرکت المجاهدین پخوانی نوم وو، د هغې مشر فضل الرحمن خلیل مدرسې ته د تحریک انصاف دلته کاندید امیدوار چې دی اسد عمر هغه ورغلی او بیا هغه حمایت کړی وو، نو هغه په سوشل میډیا په ډېر زیات انتقاد تنقید شو. نو دا شوي دي هغه سیټ ایجسمنټ یا حمایت د دغه ډلو لخوا د سیاسي ځینې کاندیدانو د ډلو په مختلفو ځایونو کې شوي دي، دا خبره درسته، لیکن اتحاد نه دی شوی.
تارخان صاحب، نړیوال رسنۍ هغه هم دغه خبرونه په وار وار رالی، نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ او تر دې پورې چې تیر ورځ اے پی خبری اجانس هم دغه اوبخې څو ورځې مخکې اے پی خبری اجانس هم دغه خبر راغیسته چې په پاکستان کې دا وار د نور وختونو پرتله ډېر کوم سغدریزه ګوندونه دي هغه په نوو نومونو باندې مخې ته روان دي او دا به د پاکستان په سیاست باندې د پاکستان په راتلونکي باندې ډېر منفي اغیزه وغورځي، څه وایي تاسو؟
دا خبره خو درسته، دا خو بالکل صحیح خبره ده چې کمې ډلې غیر قانوني ګرځولې شوې وي، نو هغه اوس په نور نومونو باندې کار کوي او هغه ډېر ښکاره کار کوي بغیر د پاګې باندې څه د پابندو نه کار کوي. دلته جلسې کوي، دلته بینرې لګوي، هغې ته د هغې مشران چې هغه یو خو د امریکا له خوا هغه د ترهګرو په هغه لیست کې شامل شوی دی. اخوشته خو البته پاکستان کې دا ډلې په خپل باندې یو خبره کوي چې دلته پاکستان کې چې کوم عدالتونه دي نو هغه دې ته اجازه ورکړې ده او هغه دې عدالتونو ته رجوع کړې وه د بندیزونو په اړه. دوی خپل دغه دریځ لري او بل دې دا وایي چې د پاکستان قوانین دوی د هغه درناوی کوي، هغه ته اهمیت ورکوي، فرض یې د امریکا یا د ملګرو ملتونو یا د یو بل ملک هغه دوی خپل دا دریځ چې دوی کار سم دی. لیکن دا خبر ستاسو درسته چې کدا سه فعالیتونه وی داسې سرګرمه دغه ډلو وی نو پاکستان د لپاره به ډېر مشکلات وي. او نن ما سهار قتل چې کوم هغه د پاکستان غنوم په خل لیست کې شامل شوی دی چې هغه پیسې راځي ناقانونه ډلو ته او دسې هم اندېښ نشته چې کدي چې د پاکستان نوم په تور لیست کې شامل شي. د پاکستان لپاره بیا یو ډېر زیات مشکل وي. د پاکستان هغه ډېر نږدې ملګري هیوادونه هم هغه حمایت نه کړی د پاکستان، ځکه چې هر هیواد نن سبا غواړي چې هغه دنیا سره یو ځای وي، هغه د جلا نه وي. چین او سعودي عرب نه خلکو ګیلې کولې، خو پاکستان کې بیا دا بحث شروع شو چې پر ځای د دې چې موږ د چین نه د سعودي عرب نه ګیلې وکړو باید چې خپلو قوانینو ته وګورو، خپل ځان بدل کړو. دا بحثونه دلته روان دي.
سمه ترخان صاحب، که اوس دې ته راشو چې لاهور څخه لا دره کړل شوی مدني فعال رضا خان شاوخوا و میشته پس خپل کور ته ستون شوی د پاکستان رسنۍ دا خبر ورکوي، د دې څومره صداقت ته او آیا تاسو څومره معلومات لرئ چې دا څنګه تختول شوی او چا تختولی وو او چا را خوشې کو بیا؟
بالکل، دا رپورٹ پولیس پر لاہور کے تصدیق دے کڑے دے تائید کڑے دے چې رضا خان تقریبا وہ میاشت روستا خپل کور ته واپس راغلی دی چې د دسمبر په میاشت کې تیر کال دی لا درکشې او دلته چې کوم بیا د رپورټونه او بیا نړیوالو چې کوم لکه د بخنه تنظیم دی نیسټ انټرنیشنل سره سره پاکستان کې د بشري حقوقو ډلو ټولو په دې باندې تشویش ځکه څرګند کړی و چې د رضا خان په اړه باندې داغه چې کوم هغه کار و هغه د پاکستان او د ګاونډي هندوستان ترمنځ د خو تعلقاتو اړیکو د پاره دی یو کمپین چلو دلته په سوشل میډیا کې، دلته په میډیا کې، داغه په خپلو لیکنو کې. نو داسې یو نظر دلته وو چې کېدی شي هغه خلک چې هغه نه غواړي یا هغه ادارې چې پالیسو خلاف نو هغه کېدی شي په دغه کې ملوثي. البته چې په دې اړه باندې څه رسمن څه نه ویلې، لیکن هغه چې اوس خوشې شوی دی نو پولیس دا خو تصدیق کړی دی، لیکن پولیس دا وایي چې هغه د امنیتي تشویش او اندېښنو له امله هغه څه بیان نه ورکول غواړي. کله چې د سړي حالت نو بیا خلک په دې باندې پوه شي چې په دغه د په دې تختولو کې یا غیبولو کې به د چا لاس وي. لیکن دا یو خبره هم کله ته وکړه چې کله رضا خان تختول شي نو ډېر زیات دلته دغه په حمایت کې په سوشل میډیا کې بیانونه ورکړی شوي، لیکن بیا هم هغه اووه میاشتې غیب وو. او اوس ښه خبره داده چې هغه د بشي خو لیکن دا بلدم پته نه لګي او پاکستان کې هغه په زور باندې د غیبولو هغه سلسله چې ده هغه اوس هم روانه ده. او بیا هغه خلک غیبېږي چې هغه دلته تنقید کوي په هغه ادارو باندې چې د هغې په اړه باندې د خلکو ډېر زیاتې ګیلې او شکایتونه وي.
سمه، ډېره زیاته مننه طاهر خان صاحب د وخت را کولو. ښه وختونه تاسو ته.
مهرباني، مهرباني.
دا په اسلام آباد کې زمونږ همکار طاهر خان تاثیر دوی خبرې واوریدلې. دوی سره مونږ له لاهور څخه د لادا کړل شوي مدني فعال رضا خان د خوشي کېدو په اړه خبرې وکړې. او همدغه راز په پاکستان کې چې کوم انتخابات روان دي او په ځانګړې توګه د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر لخوا چې کوم تورونه لګول شوي چې د دوی خلاف په انتخاباتو کې له ناکارونه ګرځو شو ډلو سره اتحاد شوی، نو د دغه موضوع باندې مو د طاهر خان صاحب سره خبرې وکړلې. اوردونکو، هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د بشري حقوقو د دفاع سازمانونو د الیکشن کمیشن په مرسته د انتخاباتو پر ورځ 125 نرخزي هم د انتخاباتي عمل د څار او مشاهده لپاره ګمارلي. د خواجه سرا به په دی خواجه سرا او تبا پېښور، کراچۍ، کوټه، لاهور او اسلام آباد کې پولنګ سټیشنونو کې د څارنې او دغه راز انتخاباتي عمل د څارنې ټاسک یا ذمہواری ورکړل کیږي. پر دې اړه تفصیل د شاین بنری په دې راپور کې ورو.
په پاکستان کې د ټرست فار ډیموکراتیک ایجوکیشن اینڈ اکاؤنټیبلټی په نوم د جمهوریت د ودې ادارې او د بشري حقوقو د دفاع نور یو شمیر ادارو د جولای په 15 نیټه د عامو انتخاباتو د سار او مشاهده لپاره یو سل پنځه ویشت خواجه سره ګمارلې دي. په دغه اړه د ټرست یو چارواکي زاهد عبدالله بیگا مشال ریډیو ته وویل،
دا کار په څلورو واړو صوبو او اسلام آباد کې کوو. پنځه ادارې را سره د خواجه سراو دي. هرې ادارې پنځه ویشت خواجه سره منتخب کړي دي چې موږ ورله روزنه ورکړې ده. په ټول پاکستان کې به یو سل پنځه ویشت خواجه سراو له روزنه ورکوو. دغه شان د انتخاباتو د څار لپاره مو مازورانو او ښځو ته هم روزنه ورکړې ده.
او اسی طرح هم 125 جو ہے خواتین دې ان کو بھی کیے.
دا خواجه سرا به د انتخاباتو په ورځ کمې ذمواری پوره کوي. په دې اړه په پیښور کې د ټرانس اکشن په نوم د خواجه سراو د حقونو د ادارې مشر قمر نسیم وایي، د نوو قوانینو تر مخه خواجه سراو ته د انتخاباتو لپاره ځانګړي حقونه ورکړل شوي دي او خواجه سرا به ګوري چې عمل ور باندې کیږي او کنه.
دا کی ڈی اے والا 50 ابزرور مونږ هایر کړی دي، د 25 د خیبر پختونخوا د لپاره او 25 د بلوچستان لپاره الیکشن ابزرورز به وي دي. د الیکشن پر ورځ الیکشن تورزی د پولینګ بوتس تا اول ته دا مشاهده کوي چې آیا ووټرانو تابع بل خصوص به دي ګوري چې کم ترانسجنډر ووټرز دي، د اغې ته د پولینګ سټیشن اکسسبل وو نو په دې باندې د سکیورټیز پوزیشنو د اودریدلو زیونه وو، سایه وا او بوې باتروم وو، څه ترانسفوبیک بیهیویر خو چا فیس نکړو.
د ارزو بنوم د پیښور یو خواجه سراوی ډیره خوشاله ده چې د انتخاباتو سار بکی خو په صوبه کې د خراب امنیت پاړه اندېښنه لري. هغه وایي سچ هم وی خپل وظیفه به تر سره کړي.
خوشاله خو یو خو به دغه حالات ډیر زیات خراب دي، نو د دې د وجې چې کم دی نو بس ډیسټرب یو نور خوش دي، نو بس مرجن الله ورته یو پوره بچ انسانیا خواتین دي، بس خپل کار به کوو، خپل کار له بزو ووټنګ فورس باندې بوز نو ټریننګ کې پیرا دا ویلې چې لکال تر زنانو دا کم ووټنګ دے دے کنه، ته تاسو وګورئ چې زنانو ته کم سکیورټی ګارد ولاړ دا سړی دې که خزه دا یا مزدوران ته سہولت ته نشتا یا ووټنګ پلان ته ته مسئله شته نشتا یا څنګه طریقې ته راځي ته سمسایل دماغ کې ګډ کراس لګول نه.
د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې د انتخاباتو د سار لپاره د فیر اینڈ فری الیکشن په نوم د جمهوریت د ودې د یوې بلې ادارې لخوا هم د انتخاباتو په ورځ 19,000 سارونکي ګمارل شوي دي چې د قومي اسمبلې په 222 حلقو باندې به خپل کار ترسره کوي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنهو د ماخام تر شپګو
مشال لډو ته وګ استرودن خو د پاکستان د قومي اسمبلی ټول څوکۍ درې سوا دوه څلويخ دي چې پکې او یا مختص څوکۍ دي چې پکې شپېته د مېرمنو او لس د اقلیتونو لپاره دي. د قومي اسمبلی په پاتې 222 عمومي څوکیو به انتخابات د جولای په 25مه ترسره کیږي. تفصیل په دې راپور کې. په پاکستان کې د جولای په 25مه عمومي انتخاباتي چې پکې د قومي اسمبلی د 222 عمومي څوکیو یا جنرال سیټونو لپاره د مختلفو سیاسي ګوندونو د غړو او آزاد امیدوارانو ترمنځ سیالي ده. په قومي اسمبلی کې د خبر پختونخوا 9 د پخوانیو قبایلي سیمو 12 بلوچستان 14 پنجاب 141 سن 16 او اسلام آباد 3 څوکۍ دي. یو ګوند په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره د قومي اسمبلی 19 جنرال سیټونه یا څوکۍ ګټل پکار دي. همدارنګه په یاد نیټه باندې څلور صوبای سمډوی لپاره اهم انتخابات کیږي. یو تن بعد انتخاباتو پر ورځ دوه اوټونه اچولې شي، یو د قومي سمبلی او بل د صوبای سمبلی لپاره. او چې کوم ګوند په یو صوبه کې د صوبای سمبلی زیاتې څوکۍ وګټي نو هغه به بیا په هغه صوبه کې حکومت جوړولې او خپل وزیر اعلی ټاکلې شي. په پاکستان کې د 2019 کال د نو حلقه بندۍ وروسته اوس د خیبر پختونخوا د صوبای سمبلی څوکۍ 140 دي چې پکې 99 نیخ په نیغه د انتخاباتو ګټونکو لپاره دي او 25 مختص سیټونه دي چې پکې 28 د مېرمنو او 3 د اقلیتونو د پاله دي. د بلوچستان اسمبلی بیا 15 سیټونه دي چې پکې 150 د انتخاباتو ګټونکو لپاره دي او 14 مختص څوکۍ دي چې پکې 11 د مېرمنو او 3 د اقلیتونو د پاله دي. د پنجاب صوبای اسمبلی درې سوه یو اویا سیټونه دي چې پکې دوه سوه اووه نوي د انتخاباتو ګټونکو لپاره دي او څلور اویا مختص سیټونه دي چې پکې شپږ شپېته د میرمنو او اته د اقلیتونو دي او د سند اسمبلی یو سلو اته شپېته څوکۍ دي چې پکې یو سلو دېرش د نیغ په نیغه انتخاباتو ګټونکو لپاره دي او اووه دېرش مختص سیټونه دي چې پکې نهه ویشت د میرمنو او نه د اقلیتونو لپاره دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال لړو ته غوږ ستوونکو د خبر پښتونخوا تزو همدغه راز د پاکستان د صد څنګه چارواکي وای ک په هواد دننه د روغتیا سره تړلې چاري هواري نشي نو کېدې شي پاکستان سخت سفری بندیزونه عملی شي. د چارواکو په وینا نړیوالو ادارو پښتنه راوچته کړې چې د لویو مالی پنګو خرڅ کولو باوجود ولې تر وسه له هواده د پولیو وایرس ختم نکړل شو. په اړه نور تفصیل د شاهین بنیری په دې راپور کې ورو
په اسلام آباد کې د ذیابیطس پاړه د قامی سروې د اعلانولو په وخت د صحت د محکمې وفاقي سکرتر زاهد سعید ویلي د زرګونو کمپاینونو باوجود د شری او پولیو رنځونه په بیا بیا سر راوچتوي او په هیواد کې د ذیابیطس او هپاتایټس د رنځورانو شمیره په ډېرېدو ده. د روغتیا د سانګي چارواکو اندېښنه ښودلې کې چېرې د صحت معیارونه لوړ نکړل شو او د خوریدونکو رنځونو مخه ونیول شو نو پاکستان د سختو سفری بندیزونو سره مخ کېدی شي. په خیبر پښتونخوا او تړلو قبایلي سیمو کې هم د پولیو پر ضد ګڼ شمېر کمپاینونه ترسره شوي دي خو بیا هم دا وایرس په سیمه کې فعال دی. د دې وجه څه ده؟ په پېښور کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صحت او تعلیم د ادارې یونیسف یو چارواکي ډاکټر عبدالقیوم بیگا مشال لیډو ته وویل په سیمه کې خراب امنیت د پولیو په مخنیوي کې تر ټولو لوی خنډ دی.
پېښور کې، کراچۍ کې، کوټه کې داسې پاکټ سیز باندې ریفیوزل فیملی خپل ماشومان پټوي یا بس ډایرکټ انکار وکړي چې هغه نور خپل ماشوم دا اربن سلمز دا وایي چې د صفائی را کم نظام چې دغه د سیمو یو ریزن دی. اوسم په پېښور کې، کراچۍ کې، فرنډي کې، ایون کوټه کې زموږ انوایرمنټ سیمپلنګ چې کیږي وایرس ډیټیکشن لپاره ناوه اوسه پورې پازیټیو را روان دي.
د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا تیر حکومت ادعا کوي چې د صوبې د روغتیا په څانګه کې اصلاحات کړي دي او د هسپتالونو نظام یې ډېر ښه کړی دی. په دغه اړه د پخواني وزیر اعلی سلاکار ډاکټر حیدر علي وایي
اسپتال کې دننه چې کوم د لیبورټری انویسټیګیشن سیستم دی هغه آؤټسورس کړو، ایڈمنسٹریشن پکې جدا او کلینیشنز پکې جدا بیا باقی کے بورڈ سے پکے جوڑ کر چپائی کے سیویلین پکے واغستل دا ریٹائرڈ بیوروکریٹس او ریٹائرڈ ججز او پرسی معاشرے نور سینئر سیٹیزنز نو ہر اسپتال یو بورڈ دے اگر بورڈ چی دے اگر فیصلے کئی
خو د صحت د چارو ځینې پوهان حکومتي اصلاحات یو دوکه بولی او وایي صوبایي حکومت د اصلاحاتو په نوم یوازې د صوبې مالی پنګې ضایع کړې دي. د ملګرو ډاکټرانو یو مشر او نوموړی ډاکټر میا افتخار حسین وایي دغه تش په نوم اصلاحاتو چې ولسته سره ګټه نه درسېدلې
سیزونه امپورټ کړی دي د بار د میا یورپ او هغه یا پرسکول او امپلیمنت کول نو زمون کلچر او زمون د ګراوند او ریالټیز هغه نه ټوټل ډیفرنت دي. بل د دې بي او جی سي دی بورډ اف ډایرکټرز سي دی هغه یو امریکا کې نه سی او یو کراچۍ کې نه سی او یو کینیډا کې نه سی نو مطلب دی چې هغه طریقې سره هغه نه چلیږي. د دې هغه کې جولټا سیستم او دا سیستم ډیر مطلب نه ناکار دی. بی آر ټی کې سره دا او کندرات کار کو دې خند کندرات هر په تمه کوي.
د پاکستان د هیلث ریسرچ کونسل د تازه راپور تر مخه په هیواد کې 22.4 میلیون خلک د ذیابیطس ښکار دي. په دوی کې 22.3% د سند، 23.2% د پنجاب، 29.5% د بلوچستان او 14.2% د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو دي.
مشال لاډیو ته وګسته شاهین بنیر ته راپورټ وړاندې کو. اوس وخت شوې لسنی بجې نو راځي چې تاسو سات لند خبرونه وړاندې کوم. د پاکستان مسلم لیگ نون مشروائی کپ انتخاباتو کې درغلی وشو نو پر ضد به یې ټول ولس را پاسوي. نوموړي دا خبرې پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وکړه. د تور پور کړل چې پوز د دوی پر ضد له تحریک انصاف سره ملاتړ کوي خو پوز دا تورونه رد کړي او تحریک انصاف مشر عمران خان هم پرون په ملتان کې یوې جلسې ته په وینا کې دغه تورونه رد کړل. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر تور لګوي چې ځینې سیاسي ګوندونو د دوی خلاف په انتخاباتو کې لانا قانون ګرځول شو ډالو سره اتحاد کړي. پرون په لاهور کې وی خبري غونډې ته بلاول بټو زرداری دغه څرګندونه وکړي خو لا هم مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف په د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي. له کابل کندوز ته یو ورغلی حکومتي هیئت نن د ملکیانو د مرګ جوبلې په اړه خپل تحقیقات رسمن پیلوي. د والی ویان د نعمت الله تیموری پرون ناوخته مشال ډو ته ویل چې له کابل پرون جمعه ورسېدلې په دې هیئت کې د افغانستان د دفاع او کونو چارو چارواکي شامل دي. په چادرې ولسوالۍ کې دغه هوایي برید د پنجشنبې پر سهار شوی چې دولتي چارواکو په خبره پکې 14 تنه ملکیان او وژل شوي. فرانس او روس به په ګډه د شام ختیځې غوطې ته بشري مرستې واستوي. دغو دواړو هیوادونو پرون په یوه ګډه اعلامه کې دغه اعلان وکړ. او پاکستان زیمبابوې ته په څلورم یو ورځني کرکټ میچ کې پرون په 244 رنزونو ماتې ورکړه. د خبرونو لنډیز مواره د اوریدونکو په دینمای کې ستاسو لپاره دوه اونیزې خبرونه لرو، روښانه مستقبل او د باختر ستوري اونیزې خبرونه. خو لومړی راځو روښانه مستقبل خبرونې ته. په دې خبرونه کې دا واره تاسو پر دې اړه معلومات اورئ چې د موبایل مرمت کولو هنر څومره ګټې دي. د خبرونې کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړي. که یوې خواته د نوي دور ټکنالوژي او ماشينونو د خلکو ژوند اسان کړي، نو بلې خواته یو ګڼ شمیر داسې نوې پېښې پیدا کړي چې له وجې ځوان کول تر ډیره حده د بیروزګارۍ د مسلې نه خلاص کړي دي. په نننی پروګرام کې د موبایل ټلیفون د مرمت په اړه معلومات ترکو چې که یو تن پکې مهارت ترلاسه کړي نو خو په اسانه او عزت پکې ډیر زیات آمدن حاصلولی شي. د پیښور په صدر بازار کې د موبایل د مرمت یو استاد خالد خان مشال ریډیو سره خبرې کړي. هغه وایي د موبایل مرمت کې دوه بنیادی شاخونه دي، یو ته هاردویر او بل ته سافټویر وایي. خالد خان یې په عامه تکنیکی یعنی د هارډویر په برخه کې مهارت لري. د شوبې ته د راتلو او خپل کار په اړه وایي:
دا ما شوق دی د بچپن نه الکترونیک سره نو دی د پاره زه په دې فیلډ کې راغلم. سر دا فیلډ ټول نه خسته فیلډ دی او ټیک دی چې هر یو فیلډ کې څه څه پرابلم دی زه دا نه ویني. خو موبایل فیلډ د دې چې کوم سبا په ټول دنیا کې د دې ضرورت دی. زمونږ د کار د فیلډ کې راو چې چارجینګ نه کوي، اواز نه راځي، ڈرنگر کار میں کئی یاد ابھی نور سے دس وجوہات ہیڈ ڈیڈ شی وہ کی پروزی لاسٹ میں پروزی اسکرین ماچی زمون دا فیلڈ ہارڈ ویئر مسئلہ ہارڈ ویئر کی سونا میں شکر الحمد للہ زمین کا لاسٹ میں کیجیے لگے ابھی چیف پارٹ سر ارے بنی ہر یو کار کیجیے سر.
د هارډویر کار په سمره وخت کې زده کیږي او زده کوونکي له یې سمره تعلیم په کار دی. خالد خان وای
سر دې د پاره میکسیمم ټایم په کار دی درې میاشتې تاسو د پاره اور تعلیم کم سے کم سے تا سو میٹرک کوئی کی کم از کم سے تا سو سن سو کو ویلی شی کی آئی سی سے شیری آئی سی سے فنکشن دی یا دے کی نور سے کم دا سے سیزن دی سافٹ ویئر سیکشن پر اشی انٹرنیٹ سیکشن پر اشی تو چی کم از کم آخو تا سو کوئی شی کنا پڑا ہو لی شی تا سو تو دے دا پر کم سے کم دی میٹرک کو خام خواب کر دی اور اس دا کل دا پر جی زیاد نا زیاد دریل نیاشتی تو اغم سو سو شو کوئی دے کار کرا اللہ.
نوموړی وایي چې یو تن دا هنر زده کړي نو چې بیا هر چیرته روزګار روانول غواړي په ډیرو لږو پیسو خپل روزګار شروع کولی شي.
ګوره چې تاسو یو پر کار زده کوي نو تاسو په سیبا چې تاسو کار کوي نو خلک به تاسو پسې خپل ګرځي خپل به تاسو راځي ګاډ په خپل راځي چې دوی دا ډېر ډېر خود کاریګر دی خود کار کول والا دی چې تاسو په کار باندې دې کمپلیټ اور باقی دا کو سمندر دی چې سونه به تاسو لاندې ورسېږي ګونه په دې واسه چې زونه تاسو نه 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 روږي الکترونیک دې فیل دې دا خپل دوه فیل نه دی تاسو دا ورته ډېر زیات پروفیټ کوي چې خپل روزګار کولو کې یو ورکول دي شان دې کلی دی که دی خمه که نک دی گوره نن سبا هر چه سر موبایل دی که آغا تانگی والده که سیکل والده دی که چوکم یقی سر موبایل دی که آبا خام اخا خرادی دی بل اکرانک شیده سی دی نچه خپل پر دکان پر یو کلی کم کلو که نشکر بانده دار الله بولا دیر سور دی
هغه کسان چې د موبایل تلیفون د مرمت کار شروع کول غواړي خالد خان ورتا دا پیغام ورکوي
گوره جی تاسو با وقت سری بچلی گی وخت کم دی اب تاسو سره نه چيږي نو مخکې چې کوم ټلیفون دور او کډلس دور شو آی نه باقي بیا دا موبایل دور راځي آی چې بیا اوس ګورې دی دا شروع شو انټرنیټ شروع شو وای فای سیستم شروع شو تاسو کور کې نه په ګاډي کې ځي انټرنیټ کوي خپل څه تاسو په فایلونه غوښتل کوي ته ضروري کارونه غوښتل تاسو په کې کولی شي نو ضروري خبر چې تاسو باغې سره سره چلیږي
خالد خان وای په نور نړۍ کې د موبایل کاروبار کې زیاتره جنکی کار کوي دلته هم ک جنکی د تراتل غواړي نو د نورو عامو کارونو په نسبت دا ډیر اسان او ګټور دی د لړکې مو د موبایل ټلیفون د کارکونکو یو ماهر عارف جمیل سره خبرې کړې نو موړې د موبایل د مرمت په سافټویر برخه کې کار کوي وای سافټویر هغه شی دی چې په نظر نه راځي خو موبایل ټول کار هم د دې لوجه کوي عارف جمیل د کاروبار ته څنګه راغلی دی وای
زما جی بی کام ایجوکیشن دی او بس چې نو د دې لپاره ما ورته تقریبا 94 کمپیوټر فیلډ کې ما د ګرافیک ډیزاینر ما کار کولو نو 2005 کې بیا ما بس هغه کار وایند اپ کو او د موبایل سافټویر انلاکینګ او د فیلډ ته راغم کور او وسایل او مسایل د سیو چې کور کې وځي چې اکچولی یو ځای ما زما د ضرورت دی سو چې زما تعلیم کنټینیو نه ځاتله زما د پرکار دی چې زه یو نو ما چې دې تعلیم سره سره کارم کولای شي بی کام پر ایجوکیشن نو کوي نه پسې دا بس ایجوکیشن پر
دا چې دا هنر څنګه زده کیږي په دې پښتنه عارف جمیل وویل
زیات ما هلپ هم انټرنیټ نه اوسته دي لکه انټرنیټ هم بس استاد دې فیلډ کې ما ټول زده کړه دا انټرنیټ نه کړی چې دې فیلډ کې کوم ډیوایسز دي چې دا څوک جوړي هغه انجنیر دې باقي دا مینوال زور کوي هغه مینوال ما فالو کو هغه نه مې هغه چې کوم پروسیجر دي هغه مې سټڈی کو او بیا هغه کمنټ نه ما کاروا وسته نو زه خو مې نه مخه ښه کار خلم ته لګیم او مطلب ځان په کې ساتم ما فیملی مې ځان په کې ساتم لګیم خو ښه شکر الله تعالی دې فضل دې
نو موړې وای موبایل نن سبا د هر کور او هر تن ضرورت جوړ شوې ده او زکه د سره تړلې هر کاروبار مخ په ترقی روان دي
نو دا د سره بیسیکلی دا کار نه کوي نن سبا هوتا سبا ده چې ټیکنالوژي دور دی د انټرنیټ کمپیوټر د انټرنیټ او د موبایل او د دې سیزن دور دی نو مطلب دا نن سبا یو ټایم کې لګري او نن سبا دا موبایل مطلب هر کې ضرورت ده ډیفینټلی دا نن سبا چې خلکو استاد دومره نشته یو موبایل والی دا کوشش دا موبایل در سلو کال استعمال کو لگا دلتا ہو یورپ پشن کانسپٹ نہیں ہے جو موبائل خراب سے لاش انشورنس کلیم کا بل بدل گی یا اگر لگا بل والا دلتا ہو موت کی غلط دو سلو شفر میں سے تو مشکلہ پیسی جو مجھے موبائل جان لوا لی یو کاری کی دا سبا خواد رہا جن آغی بندی آغا پیر بندی آغی وہی چیار دا بر پیر کن جو موت کار روانی دے وجنہ زمین کار دے کی خواد
عارف جمیل وای د موبایل ټلیفون د سافټویر کار کولو کې ګټه ډیره ده خو د لپاره تعلیم ډیر ضروری ده
سافټویر کار سے جدی کی ایجوکیشن ډیر مطلب مین رول لے گا نا کہ جدا ټول مطلب پختو کې یا اردو کې خدا دیوایس دی جو ټول انګلیش کې جوړ دی باہر نه یورپ نه انجینیر یورپ ہانگ کانگ چائنیز اوی جوړ کړی دی نو پر سافټویر کار کې موسٹلی ایجوکیشن ډیر امپورټنٹ دی جس څومره خې ایجوکیشن دی عمر ساتو کار بخي ور سره زمون چې بیس سافټویر نه بهترین کار ورته بنیشتا او هارډویر موسٹلی اوه دی چې اوی تعلیم کې چې هغه کې کاویا ایګان نو بدل لاس کار دی او ذهن کار دی سرغو کار دی او دا دوه چې لیکن سمدان شي کولې جره زب دوه او کوم هارډویر بم کور کوم سافټویر دا دوه ځان ځان له مطلب الګ الګ فیلډ دی یو بل لازم مزوم دی د دې یو بس خاصی نشته خو که یو کس غوړي جره زه صحیح مانو کې مطلب ایکسپرت یو کوم بیا دوه یو فیلډ چوز کړي
عارف جمیل وای د سافټویر کار چې څوک سمز دکړي نو په بهر هیوادونو کې هم په کار راوستل شي د روښانه مستقبل په دې خبرونه کې دلته اخلوي ولنډه دمه
د مشال ریډیو پر روخانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې د موبایل ټلیفون په کاروبار او مرمت کې ځوانان څنګه د ځان لپاره روزګار پیدا کولی شي او په دې کې کوم کوم کاروبارونه شامل دي. په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې د دغو کاروبارونو لپاره کوم ډول تعلیم او تربیت ضروری دی. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د دې کاروبار سره تعلق لرونکي یو تن احسان علی خان سره مخابره کړي چې په خپل هم د سافټویر ماهر دی او د دې نه علاوه یو شمیر نور کاروبارونه هم کوي. وایي د موبایل ټلیفون سره تړلي نور هم داسې کارونه شته چې ډېرې پیسې لګول او یا تجربې نه بغیر یې هم یو تن شروع کولی شي.
نور دا د چوس کې سره هارډویر کار کوي یا صرف ریپیرینګ کوي. دا لپاره بیا د موبایل او سپلایز لکه هارډویر کې سکرین لګي، آئی سی لگی، مائک لگی، اسپیکر لگی، موبائل دا بارہ شو شاشی دا بارہ باڑی شو دا بارہ پاؤچ ملاوی گن سما قسم قسم نو سیزن راضی اگر دا بارہ آبیا لی او کسان لگی آدی. مثال خبره کې سړی 15,000 6,000 روپے باندې کینو هغه دې کې خپل بزنس کې بیا په دې سافټویر کې د نه یو فیل د رینګټون ورته رینګټون د موبایل کې رینګټون شو ګیم شو اپلیکیشن شو دا یو بل کسان ناس دی هغه په سافټویر سره ټچ دی ریپیرینګ سایډ باندې نه هغه تا سایډ باندې.
نو موړی وای هغه کسان چې تعلیم یې ډیر کم وي او هیڅ کار روزګار نه لري هغه د موبایل هارډویر کار په اسانه زده کولای شي چې ځان او کورنۍ لپاره خ کافی او جایزه روزي ګټل شي.
تعلیم هډر ښه شی دی او سړی بیا هو نه خو انکار نشته او که سړی تمره زیات تعلیم نشته او صرف زما خپل ذهنداري چې هغه پرایمري میډل وی کنه نو هغه دې کې ډیر ښه کسان مولید چې بغیر تعلیم دي خو ریپیرینګ سایډ باندې زه خبره کوم نو هغه ریپیرینګ کولې ځکه تاسو پته زمونږ دلته په پاکستان کې خو پروفیشنل کسان نه دي ناسي او لیکي ریپیرینګ تا هغه د ګاډو ورک شاپ دی او هغه د مثال خبره هر قسم ورک شاپ دی الکتریکل شونه دي الکتریکل اپلاینسز چې دی هغه عام خلک ناس دي. دا د موبایل لپاره موبایل کې خلک د شمار دی او څو پرزيري چې هغه هر سړی معمولی دا بیسک شیزونه چې هغه هر سړی نشي کولی هغه لپاره لک سکلز پکار دي. باقي جرنل 80% کار چې دی یو عام سړی کولی شي. دا هارډویر د ریپیرینګ سایډ خبره کوم ته
دا چې د موبایل ټلیفون د مرمت کار څومره پیسو نه شروع کېدل شي په دې پوښتنه نو وړي وای
هارډویر کې زما پیسې دي 5,000 روپو پر خپل کار شروع کولې لکه هغه کې پیسې سیمه چې کوم دي د موبایل کولاول یو پښک څه سټ سه هم موږ ته چې کس چې وي او یو هیڅ سټیشن لګي زما په خیال 5,000 روپو پورې لکه دا سٹارټ خبره کوم. باقي خدا هو ټیکنالوژي هوړو سه اند نشته یو سړی بیا کوي هغه له سولې کو تم رسولې خپل سامان نروړي جدید ماشينونه نروړي باقي که سافټویر سایډ دی یو کمپیوټر هغه ته ضرورت دی او د موبایل سه کیبل دی زیات نه زیات پاکستانو دا 1,000-1,200 روپو پورې ملاویږي یا سه باکسز ملاویږي د فلیشینګ انلاکینګ 4,000-5,000 روپۍ دغه قیمت دی نو دا نه خپل کار شروع کولی شي او دې کې ښه کافي منافع لګي او سړی کوي او کولی شي او انویسټمنټ پکې ډېر کم دی او ټینشن نشته بس په موقع چې کوم شیز راو مزدوري ده داسې وګڼي بس مزدوري ده.
احسان علی خان چې د موبایل ټلیفون نه علاوه یو شمیر نور کاروبارونه هم کوي وایي د نړۍ اقتصاد د خرابېدو له وجې پاکستان کې هم لوی کاروبارونه ډېر غورځېدلې دي. نن سبا یوازې واړه واړه روزګارونه او هغه سره تړلي خلک تر څه حدا د دغه اقتصادي اغیز نه بچتي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212 او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
مشال رادیو ته هغه استی زم ستاسو قربا اسره لمومند تاسو لدمه مخ کې روخانه مستقبل اونې خبرونه وارده چې منور شاته استا وړاندې کوله. اوس هم ستاسو لپاره بل اونې خبرونه لرو. دا ادبي خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار باز محمد عبد چمتو کوي. راځي چې په ګړندو وښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. پنننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د پښتو کتابونو د بازار په کمرنګي یو رپورت ولرو. بیا به په خوست ولایت کې د یو سندرغاړي شاعر سره د هغه په هنر یو مرکه وړاندې کړو. او په اخیره کې به په کندهار کې د طلوع افغان جریدې په اړه رپورت ولرو. لومړی رپورت ترازو. په جلال آباد کې بیلابیل خبرندوی ټولنې په فعالیت بوختې دي چې بیلابیل علمی، مسلکی، دینی او ادبی کتابونه خپروي. خو په دې وروستیو کې د خبرندوی ټولنو استازي د بازار د نشوالي نه شکایت کوي. نور حال په رپورت کې. یو لور ته په جلال آباد کې د کتابونو د چاپ لړۍ چټکه شوی. نو بل لور ته بیا د خبرندویو ټولنو استازي وایي چې د کتابونو بازار د سو کلونو پر تلوس ډیر کمرنګې شوی دی. دوی وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو ناسالم مصروفیت او انټرنیټي آنلاین کتابونه د دې لامل شوي چې د کتابونو بازار کمرنګې کړي. په جلال آباد کې د مومند خبرندوی ټولنې یو تن مسؤول نجیب الله مومند امدې خبرې ته په اشاره وایي
د کتابونو بازار د ټول نغټ لامل شدید سوشل میډیا د مونږ ډېر غلط استعمال کو. فیسبوک شلو هر کس ناس دی فیسبوک ته مطالعه نه وته دی کشپ یو کور دی بس صرف فیسبوک کور یو نور کتاب مخ نه اړي. او دویم غټ لامل دار چې دا په فیسبوک کې مختلف ګروپونه پیدا شوي دي. دلته اوس پرندې ټولنې په لکونو روپۍ پاغې کتاب مار خرج کړي او دلته د را پاسي هغه فری سکین کی او وړیا پی ډی اف شیر کی خلکو سره. دا په سایبر کرائم کې راځي. دا قانون مونږ سره شته خو بدبختانه دلته پلی کیږي نه. دا قانون نو پسې داسې زمونږ یو اطلاع کلتور سے خاص یو توجہ کرے چې دا مشکل حل کی.
په جلال آباد کې د ختیس خبرندوی ټولنې یو تن مسؤل زاید الله ناصری بیا وایي چې د پهونتون د نصاب لپاره چې بیلابیل کتابونه خپاره شوي ښه بازار لري. خو زیاتوي چې د ذوقي او ادبي کتابونو بازار نن سبا سوړ دی.
مخکې چې محصلین د کتابونو پسې ګرځتل هغه کتابونو چې د هغې په کارو نه به پیدا کېدل. اوس دغه تشه یو زره ټکه شوې ده چې په سلو کې تقریبا 70% یا 80% د هغې د خوښې وړ کتابونه پیدا کېږي. او لیکوالانو هم دې له مخه کړې ده چې هغه کتابونه د محصلینو په کار وي، دوی د نورو ژبو نه راژباړي وي، که انګلیسي وي، که فارسي وي، که اردو وي، که عربي وي، د نورو ژبو نه راژباړي.
د دانش خپرندوی ټولنې یو تن مسؤول نور احمد نور زیا بیا وایي چې په جلال آباد کې کتاب پلورونکو ته مناسب ځای نه دی بیل شوی، نو ځکه کتابونه بازار نه لري.
زمونږ د کتاب د پاره یو ځانګړی بازار نشته. دلته د انګرانو کوڅه معلومه ده، د خورده فروشانو معلومه ده، درچه د کتاب دغه مارکیټ دلته تاسو په خپل ګوري د تاسو تخکاری. دلته موټر والا سوګن شي راتلای سپور چې سوګي موټر اورلري هغه ناراضي. دلته ځکه کتاب د پاره هم د یو ځای په کار ده لکه څنګه چې زرګرانو ته په کار ده. کتاب خو زرو نه کم نه دی کنه. کتاب خو دې شي کې حکومت حکومت ټول سره ستونزه هم ده. په انتونونو کې کوم کتابونه چې په حساب کې شامل دي هغه لږ بازار لري. سیمی غوندی یو سورزی بیا سړی
د ذکر ورد چې سو کال وړاندې به په ننګرهار کې خبرندوی ټولونو ادبی او ذوقي کتابونه لکه شاعری، ناولونه، لنډی کیسی او د نړیوالو ادبیاتو ژباړي چاپولي چې بازار هم درلود. خو اوس هر خبرندوی ټولنه هڅه کوي چې د پهونتون د نصاب کتابونه خپاره کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لویا پکتیا او په ځانګړي ډول خوست ولایت هم لوګدو کلونو رئیسی خواږه او په زړه پورې سیمه ییزه موسیقي لري. او نن سبا د همدی سیمې یو شمیر ځوان هنرمندان هم په مجلسونو، رادیوګانو او ټلویزیونونو کې خې سندری وایي چې لخواسته بهر هم پوره مینوال لري. د دوی لډلی یو تنځوان هنرمند بختیجان پردیس دی. زموږ همکار نجیب الله الوخیل نوموړي سره د ده د هنري فعالیتونو په باب مرکه کړې ده. په ګډه یې اورو.
بختیجان پردیس نه یوازې خوږ غږی سندرغاړی دی، بلکې تر څنګ یې ولسي شاعر هم دی او د سندرو ډیری شعرونه یې خپل دي. موږ به له ده پوښتنه وکړو چې شاعري او سندرې یې کله پیل کړي دي.
او شاعري مې مخکې پیل کړې ده او 12 کاله کېږي چې سندرې مې پیل کړي دي. او محلي سندرې هم زیاتې لرم، میدانی او سب سندرې هم زیاتې لرم.
پردیس صاحب سندرې مو شوقي پیل کړي، کله هنر سره مو کورنۍ تعلق شته؟
تعلق مشته، خو زمونږ په کور کې نور داسې هنر ته څوک نشته چې مصدر وتلی وي یا راوځي.
چا وهڅولی او دې ته تشویق کړی چې ستاسو دا غږ چې دا موزون غږ ده او تاسو باید سندرې وایې؟
داسې څه وخت مخته د سندرو ویلو نه مخته، دلته په خوست کې یو رادیو وه، په هغې کې یو خپرونه جوړه وه د ګوړو شکرو په نوم. مونږ به دا ټلیفون کولو د ګوړو شکرو خپرونې ته، بیا به زمونږ ملګري چې ما ته رنوم وکړو هغوی به بیا ډیره داسې رایه به راکړه چې ستا آواز ښه دی. نو ډیر د ملګرو خواهش و چې ما ته به صفت راکولو، نو ما هم دا هڅه وکړه چې باید هنر ته وځم.
مننه. پردیس صاحب، تر کومو سیمو محفلونو لپاره ځئ؟ هدف مې هم خوست ده او هم له خوسته بهرنیو هیوادونو ته هم تللی یې؟
اماراتو هیواد ته تللی یم، ډیر ځله تللی یم. داسې نور هیوادونه، پاکستان ته هم تللی یم، پېښور ته. نورم هڅه کوو انشاءالله چې چانس برابر شي هر هیواد ته ځو. په خوست کې هر کلی ته تللی یم، که هر کور ته نه وم تللی نو هر کلی ته تللی یم، هرې ولسوالۍ ته تللی یم. او ماشاءالله ډیر ځو. مونږ چې هر میپل ته تللي یو، غاټ پروګرام مې که وړوکی وي هغې ته ډیر خلک راځي او ډیر په مینه ورته راځي.
د سندرو زده کړه مو کړې، که همداسې په محفلونو کې مو له سندرغاړو، راډیوګانو او تلویزیونونو څخه زده کړې دي، یعنی د موسیقۍ کوم استاد ته مو شکر ایښې ده؟
او دا خو معلومه ده چې بې استاده علم نشته. شکر هم ایښې ده او ډیر تکلیف او ډیر زحمت مو وبسلی دی. او که درته ووایم چې ما ډیره ستونزه کړې ده، او لسو دولسو کالو کې څوک نشي راوتی. او مونږ خپله برخه هارمونیا هم زده کړې ده، هم د آواز شاګردي مې هم کړې ده، نو استاد لرم.
څه ډول سندرې دې خوښېږي؟ مطلب مې دا ده چې غرنۍ سندرې دې خوښې دي، مستې سندرې دې خوښېږي، که هغه سندرې چې کلامونه او د استادانو منظم کمپوز ولري؟
زما اصل کې غزل زیات خوښیږي چې غزل وي. همداسې به کلیوالي پروګرامونه درته وښیم چې په دې کې زه کوم استعمال کوم، داسې کلیوالي پروګرامونه او داسې کلیوالي طرزونه. دا هم د دې مایپل په مطابق وایم. که چېرته د غزلو مینوال مې ناست وي هغې ته غزل وایم. د ټپو مینوال بیا زخ ډیر دي په خوست کې. سلو فیصدونو کې 80% مینوال د ټپو دي.
شعرونو ته کمپوز په خپله جوړوي که د نورو سندرو په کمپوز سندرې وایي؟
اول خو یو شاعر چې غزل راوړي کمپوز باندې جوړ کړی وي، بیا چې کمپوز نه وي او د هغې نه وروسته ماته خوښه راکړي، نو زه هم داسې د غزل سره مساوي کلی ور واغوندم، غزل ته طرز ورکو.
کله چې تاسو خپل مینوال خوښوي، یو نیم سندرغاړی خو به تاسو هم خوښوئ، تاسو کوم سندرغاړی خوښوئ او لامل یې څه دی؟
زما چې خوښیږي زیات ټول هنرمندان مې خوښیږي. څوک چې ښه انتخاب وکړي، ښه شعر وایي، هغه مې زیات خوښیږي. زه د چا مینوال چې یم هغه بریالی دی او همداسې شولي استاد دی. پښتو یو سندرغاړی بهرام جان غږ مې خلی خوښیږي او هغه مې استاد هم تیر شوی دی.
مننه کوم. که د وروستۍ پوښتنې په عنوان له تاسو وپوښتم، نن سبا یو شمیر خلک په میدانی او محفلي مجلسونو نیوکې کې وایي چې سندرې نه یوازې ښه پیغام نه لري، بلکې په یو ډول ځینې سندرې ځوان اثر ټولنیزو بېلاریو ته هڅوي. ستا نظر په دې ارتباط څه دی؟
که درته ووایم چې دا هر سړي ته معلومه ده چې شعر څنګه وي او غزل څنګه وي. نو مونږ دې غزل نوم نه ورکوو دې ته، دا شوخیانې دي. ما په خپله نه دي کړي او که بیا مې کړي په پښیمانه به وم. او صرف د شوخیانې چې کوم هنرمند کوي هغه هنرمند نه دی، هغه یو شبکې راوتلی وي. یا په کلي کې مونږ لاړ شو، څو خواهش وکړي چې زه یو غزل کوم، شوقي وي، هغه داسې شی ووایي چې کومه معنا پکې نه وي.
ښاغلی بختیجان پردیس، که په پای کې خپل یو شعر راته ترنم کوي، په تعقیب به ستاسو د همدې شعر هغه سندره واورو.
مسپری کولے نشم را یادگی گولے اور یادگی گولے چی قدم آخلم را تمخ کی مخ کی گی گولے اور تکی گی گولے
مسپری کولے نشم را یادگی گولے اور یادگی گولے چی قدم آخلم را تمخ
د باختر ستوري ګرانو مینوالو په کندهار کې د تیرو اووه نوي کلونو لومړنۍ پښتو جریده لا هم فعاله ده. د طلوع افغان په نوم دغه جریده اوس په عصري بڼه په اونۍ کې یو ځل چاپیږي. د جریدې مسؤلین وایي د طلوع افغان اونیزه اوس ګڼ شمېر لوستونکي لري. نور تفصیل زموږ د همکار صادق رښتینی په رپورټ کې.
طلوع افغان جریده په 1400 کال کې د مولوي سالم احمد هوتک لخوا رامنځته شوه چې تر دې مهاله په دوامداره توګه خپریږي. په لومړي سر کې طلوع افغان د جریدې وروسته د ورسپانې او اوس پاتو مخونو کې په رنګه بڼه په اونۍ کې یو ځل چاپیږي. د پښتو ژبې د دغه نشریې چارې په بېلابېلو وختونو کې د هیواد د نوموتو لیکوالانو له لورې مخته وړل سوي دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باري بریالي د طلوع افغان اونیزې د سلیمې کلیزې د لمانځل غونډې مخکې د لیکوالانو یوې ناستې ته وویل چې دا مهال طلوع افغان اونیزه په کندهار کې سلګونه لوستونکي لري او دوی هڅه کوي چې د یاد جریدې د خپرېدونکو موادو د کیفیت لپاره نور هم کار وکړي.
د محتوا د شکېدو لپاره موږ بیا هم کوشش کوو. ورسته بلې منځپانګه د شکېدو په خوا روانه ده، خو په دولتي چوکاټ کې د یوې خپرونې کیفیت لوړول د زړه په دود کیږي.
طلوع افغان د مولوي سالم احمد هوتک له لوري تاسیس او د علامه استاد عبدالحی حبیبي لخوا په پښتو واړول سوه. طلوع افغان اونیزه دا مهال هره اونۍ 1500 ګڼې چاپیږي. دغه جریدې تر ټولو ډیر پرمختګ د غازی امان الله خان او محمد نادر شاه په وختونو کې وکړ.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد به ته اجازه ورکړي. خات او آباد او صحیح.
انسان لفرختو نتا پس وکړه دو نتا پس وکړه حیران